السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه اوري، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه، لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به واوري چې نن د یارلسم ورځ د چې د تورخم لار د تګراتک پر مخ بند ده. دغلته سوداګرو ویلي چې میلیونونه ډالر زیان ورسېدلې او باید د دواړو هیوادونو چارواکي د لارې خلاصېدو ته ژر تر ژره اقدام وکړي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. روټرز خبری اجانس وایي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د سفرونو بندیز کولای شي لراتلونکي اونۍ افغانان او پاکستانیان امریکا ته لننوتو منع کړي. دغه اجانس نن پنجشنبه د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی خبر ورکړی دی چې دا اقدام د حکومت لخوا د هیوادونو د امنیتي خطرونو د ارزونې له مخې ترسره کیږي. د دغو سرچینو په وینا یو شمیر نور هیوادونه هم ممکن امریکا ته د سفر د بندیز په ډله کې شامل شي، خو د نورو هیوادونو نمونه یې نه دی یاد کړی. د راپور له مخې ډونالد ترامپ د خپلې کابینې څو غړو ته لارښوونه کړې چې د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو لیست برابر کړي چې د اتباعو سفر باید امریکا ته تر یوې کچې یا بشپړ ودرېږي. د راپور له مخې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د سپارښتنو له مخې اتباع د سفر په بشپړ بندیز کې شاملېږي. په دې سره همهاله د افغانانو د تخلیه ادارې افغان ایواق ویلي امریکا ممکن پر راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو پر اتباعو د سفر بندیز ولګوي. دغه بنسټ تیره ورځ پر خپله ایکس پانل له هغو افغانانو چې د امریکا ویزې یا د سفرونو قانوني اسناد لري وغوښتل چې ژر تر ژره امریکا ته ننوځي. ډونالد ترامپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو چې اکثره یې مسلمانان وو د اتباعو ورتګ منع کړ چې 2013 کال کې د وخت سترې محکمې هم تایید کړ. مخکینی ولسمشر جو بایدن بیا 2020 کال کې دغه بندیز لغوه کړ او هغه یې د امریکا پر ملي وجدان یو داغ وباله. جرمنی ته په دوه اونیو کې له اسلام آباد څخه 208 افغان کډوال انتقال شوي دي. په یوې چارتر الوتکه کې پرون چهارشنبه 122 افغانان د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد څخه برلین ته ورسېدل. تر دې مخکې د فبروري په 15مه له اسلام آباد څخه په یوې بلې چارتر الوتکه کې 150 افغانان برلین ته لېږدول شوي. د طالبانو حکومت غواړي چې په راتلونکي 1400 لمریز کال کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر 14 میلیونه ډیر نیالګي کېږدي. د طالبانو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني پرون د نیالګیو د کینولو د سراسري کمپاین د پیلېدو پر مهال جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا نیالګي به د وزارت او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د همکارو موسسو په مرسته په ټول افغانستان کې کینول کېږي. هر کال د پسرلي رانږدې کېدو سره په افغانستان کې ګڼ شمېر نیالګي کرل کېږي، خو وروسته د نه پاملرنې له کبله اکثره هغه وچیږي. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت د افغانستان په 1200 ولسوالیو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویا نور الهادي عادل پرون چهارشنبه ویلي چې دا بندونه د 1.6 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې اقلیمی بدلونونو ډیر اغیزمن کړی. ملګری ملتونه وایي چې تر ځمکې لاندې اوبو کچه د پام وړ ښکته شوې او دغه ډول وړو بندونه کولی شي چې د اوبو د کچې په زیاتېدو کې مرسته وکړي. د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ ویل چې واشنگټن د کیف سره د استخباراتي اطلاعاتو شریکول بند کړي دي. ښاغلي راتکلیف زیاته کړې چې دا ګام به لنډمهاله وي ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره پر خپلې لفظي شخړې پښیماني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د روسیې سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. له 2022 کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، واشنگټن د کیف سره استخباراتي اطلاعات شریکوي. او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی خپل پلرنی ټاټوبي سواد ته د 14 کال وروسته د چهارشنبه په ورځ ولاړه. فرانس پریس اجانس ته په سیمه کې یو چارواکي چې د نوم لاخستوې ډاډه کول وویل چې له دې سفره هیڅوک وار لمخه خبر نه وو او کله چې ملاله یوسفزی شانګلې ته تله سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلې شي، د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ نن د نښتو او ناندریو 14مه ورځ ده. لتیرو څلور ورځې راهیسه په تورخم کې نخته زیات شوې دي او پرون په تورخم کې درې افغان خبريالان هم چې راپورونه جوړول ټپيان شول. د دواړو خواوو د سیمایزو چارواکو لغوند ورسته اوس د دواړو هیوادونو سوداګرو هڅه پیل کړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د راپورونو لمخې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د تورخم د دروازې تړل کېدو ملیونونه ډالره زیان اړولې. تفصیل له احمد شبراور.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅه پیل کړې دي چې پر خپل حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودری شي. د افغانستان پاکستان د سوداګری د ګډ خونی رئیس خان جان علي کوزي ازادي راډو ته وویل چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅه کوي چې دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار سبب کیږي ودری شي.
کومون خو سکتور خصوصي او د جنگ په درولو کې خاص رول نه لري، خو د خپل تجارانو ته مو جوین چمبر ته او د هغه مخته تجارانو ته د مخته تجارانو خاص نه ده دواړو طرفونه چې دا جنگ د لار د حل لار نه ده، باید خبرو باندې د مسله حل شي او جنگ ودرول شي. ورځ بلا ناغه پیرونه کیږي، د نامناسبه خبره ده، مالونه د منځ شي او خلکو ته تاوان رسیږي دواړو طرف ته. منګه د پاکستان تجارانو سم خبرې کړې دي، هغه ته ویلي چې تاسو کوشش وکړئ خپل حکومت ته وایي چې دا د حل لار نه ده، او منګه هم کوشش کوو امارت اسلامي نوم خواهش ده چې د خبرو د لارې نه دا مسله حل شي او جنگ ودرول شي.
د ښاغلي علي کوزي په وینا پر تورخم هر ورځ شاوخوا 800 موټرو تګ را تک کاوه، او نن ډېر لسمه ده چې تر شپږ زرو زیات موټر ولاړ دي. د فبروري په 28مه د شپې له 11 بجو وروسته دا دروازه هغه وخت وتړل شو چې پاکستانی لوري تور پوری کړ چې افغانانو په ممنوع ځای کې د تاسیساتو په جوړولو لاس پوری کړی دی. په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره د فبروري په 28مه او د مارچ په 2مه غونډه وشوې او پریکړه وشوې چې دوی په خپل مشرانو سره د خبرو تفصیل شریک کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. په تورخم کې لتیرو څلور ورځو په پرله پسې ډول کله ډزې ودری شي کله بیا پیل شي. پرون چهارشنبه د ځینو راپورونو له مخې د پښواک خبری اژانس خبریال ولی محمد شینواری، د شمشاد خبریال هدایت الله او د حوریت رادیو خبریال عزیز الحسن نعمانی د دې ډزو له عمله ټپیان شول. د دې جګړو په ترڅ کې د دواړو لوریو امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب له اوښتی ده، خو لا هم دقیق شمیرې لرسنیو سره نه دي شریک شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اکسپانه لیکلي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. ښاغلی خلیلزاد ویلي دي چې خلک مري، ځینې بې ځایه کیږي، د دواړو خواوو سوداګر میلیونونه ډالر زیان کوي، هر لوری یو بل د خپلو مخالفو افراطي ډلو د پناه په ورکولو تورنوي، نو ډیپلوماسي د ستونزو د حل لپاره غوره لار ده.
و موریدل چې په تورخم کې ګن شمیر سوداګریز موټر باندې او د پولې دواړو غاړو ته ولسونه هم بند پاتې دي. دوی له دولتونو غواړي چې جګړه نتیجه نه ورکوي او باید تورخم لاره پرانستل شي. تورخم د فبروري په 28مه وروسته تر دې وتړل شو چې په پاکستان کې حکومت هلته ځایي کډوالو ته خبرداري ورکړ چې دوی به له پاکستانه وباسي. البته دغه خبرداري تر ډیره په پلازمینه اسلام آباد او دغه راس په راولپنډي کې محسوس و، او دغه خبرداري د دې لامل شو چې هلته د طالبانو ډیپلوماتانو او د پاکستانی چارواکو ترمنځ یو څه توند پیغامونه سره تبادله شي. پر افغان کډوالو یوازې په پاکستان او ګاونډي ایران کې کړی تنګ شوی نه ده، بلکې دلته په اروپایي هیوادونو کې هم اوس تازه جرمني چې نوی حکومت د جوړېدو په حال کې دی ویلي چې د نوی حکومت تر جوړېدو باید جرمني ته د افغان کډوالو د راتګ په تړاو تصمیم ونیول شي. دا چې د جرمني چارواکو نور څه ویلي تفصیل به په دې راپور کې وو.
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد ته دغه هیواد ته د افغان په نغښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري، د جرمني محافظه کاره عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالي اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بیربوک چې د کار مودې پای ته رسیدونکې ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لینز هولتس په ټینګار سره وویل دا حیرانوونکې ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهار شنبې لپاره د افغان نارینهو او ښځو بله چارتر الوتنه پلان کړي. هغې په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارونکي وبلله او ویل چې په یو غیر شفافه پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستیو ټاکنو کې تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړې. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتون کې اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي، ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوی د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مکته ویلی و چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي. پام دې هیله راغلی و خو له بده مرغه دا کیسه ډیره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې که دا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کیږي.
مدنی فعال بشیر طارق چې له تیرو دوه نیمو کلونو رئیس جرمنی ته د تګ په هیله په ایران کې استوګندې ورته اندېښنه لري.
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېریږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتیدنې پروګرام د پخوانیو سیمهیزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي، ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډېرېدو له امله په 13 جنوري میاشت کې د مړینې 500 پېښې ثبت شوې دي. د WHO د تازه راپور لمخې په یاد میاشت کې په افغانستان کې په ساري ناروغیو د اخته کېدو له 2 لک ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی. یو شمېر کورنۍ هم وایي چې ماشومان په بیلابیلو ساري ناروغیو اخته شوي او د درملنې وسایل نه لري. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغۍ زیاتې شوي او خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد فلج شوی روغتیایي سیستم د دې ناورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ د مارچ په 4مه په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدیدو تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 206,000 پیښې او ورنه د مړینې 500 پیښې ثبت شوې دي. د دې راپور مخې د شمیرې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې شوې او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 1,300 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 2,000 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 1.4% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان یې په سینه بغل او شری ناروغیو اخته شوي او دوی یې د درملنې وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي درې میاشتې مخکې 2 میاشتنی ماشوم د سینه بغل ناروغۍ له امله مړ شو. اسماعیل هوتک هم د چهار شنبې په ورځ د مارچ په 5مه ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاشت مخکې په شری ناروغۍ اخته شوي دي.
دوی سترګې همداسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پې و. یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیول تر لاندې سترګې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبا ځاندر دا سره موجود و. تاسې لپاره مشکلات زیات دي د کورنۍ که یو کس سړی به تداوي وکړي خو که ډېرې بیا رښتیا هم هغه امکاناتو مترسیدګي په شرایطو کې نه کېږي.
د کابل د انتاني ناروغیو روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دغو ناروغیو د ډېرېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ها تنفسي ناروغۍ د ژمي په موسم کې ډېرېږي، خپله باندې خلک واکسین نه کوي نو دا پېښې لوړېږي. مهاجرتونه یعنې زموږ هغه هېوادوال چې په نورو همسایه هېوادونو کې مهاجر دي او خپل هېواد ته راستنه شوي دي، دا هم زموږ واقعیت ډېروي.
ښاغلی عمری زیاتوي چې د دې تر څنګ د کورنیو لخوا د ناروغیو د لوښو نه جلا کولو او د ژمي په موسم کې په یوه خونه کې د ډېرو کسانو راټولېدل هم د ساري ناروغیو د زیاتوالي لامل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره په افغانستان کې په 2024 کال کې 1.22 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي وو چې له دې امله 2200 کسان پکې مړه شوي دي. WHO مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودجې له کمښت سره مخ دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیايي او د درملنې خدمتونه کمزوري شوي دي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تیارې ته کشتیږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. نو د ښځو نه زموږ ته نه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکړي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، د په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې د طالبان حکومت د دوی هغه لومړني حقونه ورنه اخیستي. اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده، هغه خو هسې هم نه ورته لمانځي. ګڼ شمیر افغان ښځې خپل ټول حقونه چې د ښځو د ورځې لمانځل هم پکې راځي غواړي.
هغه یو ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلول. کم بوټي احساس شاته ورځي چې موږ هم کار کړی، ښځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده. تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر منو درکو اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ ښځو د خپل حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا یې ثابته کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولی. سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي. ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کیږي. د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه نه ورته اخلي. د ښځو د ورځې نمانځل خو لري خبره ده. دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي. دې موضوع پر رواني ستونزو اخته کړي. کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په هکله اوري، ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکي والوالا وایي چې مخکې به د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه، خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته یې واخلي.
په تېر حکومت کې که شرایط امنیتي هم نه وو او داخلي مشکلات سخت زیات وو، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شو چې له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي. که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینیر وغیره، په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی سو دغه یو ورځ د ځان لپاره ول مانځي، هم د خپل کورنۍ لپاره د میرمنې پنوم باندې یو ورځ ول مانځي، هغه سومانی دی هغه یو ورځ کې لزړه وباسي، یو ښه ورځ جوړه کې او د خپل کورنۍ ترڅنګ، بخصوص د خپل مور و خور ترڅنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي، یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله د دې. مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي، هم خپل ځان د نورو له احتیاجې وباسي. حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولای خپل ځان لپاره، یا د خپل مور لپاره، یا د خپل خور لپاره، یا ته یو ساده او ډیر ارزان با یا د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي او هغه په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډیرو ناخوالو، له ډیرو خفګان سره مخامخ دي، او دغه ورځ نسي لمانځلی، یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت له خوا نه، او هغه د دوی دکه وړې خوشحالی هم ترې اخیستې دي. دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسي کولای ښه ورځ، یعنی اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپلو وړو خوشحالیو نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پانتون په دوهم ټولګي کې ووي، په کورنۍ، پانتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی ته منزل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډیره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن منیول کېدی، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په شکل جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه خبرې کولې، یا هم ټول خپل مبایل کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی و یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یو ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بلې، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي، د ښځو ورځ په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي، خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوي دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې، هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنی په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. ځینې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي د ژوند څنګه تیر شو.
بله، له ځانه راته وایه پیاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي وو، هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله، خپرونه مو درلودله، لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی وو او خپرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې، هغوی سره کښېناستلو، خپرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادولې کړه. او باوجود دې چې یعنې تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر دا چې یو څوک یې تاته اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدا یې ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه یې معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله خپل د چا د پاتم د مارچ کې سوغات اخیستای کوم وخت
نظر په اوسنی شرایطو کې وایم یعنی اکثرا بیرون کې خومنه د اخیسته خو خپل مورجان ته می نو ډالې اخیسته د مبارک مو ورکړی دا او ان شاء الله چې کولای شو ستاسو د به ورته په سمته غول منځو او کولای شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري باوجود دې چې تبریکی ټولو ته ورکول کېږي او مګر مورجانې ته په یوې خاصه توګه لمنځلې مو د ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړی دی انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه حل منځنو
ارزش باندې راته خبرې وکړه که څه هم د تاسو په خبرو کې څه ناڅه روښانه سوله اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي تاسو په شخصي نظر څومره د اهمیت لري
د روزنه شوم کې چې یو نفر ته ارزش ورلو د اهمیت یې درک ستا خبرو ته ستا کردار ته ستا روابطو ته هغه څه چې تا ضرورت درلودل په وخت باندې تاسو تر ورسېدل نو دا خپله یو نوه ارزش ده او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي او ته بیا ونه کولی شې ستا رسمه لمانځي یا حمیر حتی یو څوک درته تبریکي همدرد نه کوي نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی ښځې یو په دې برخه کې فعاله وو زحمت مو وایستلی ده یا حتی که بیرون فعاله و نه اوسي حتی د کورنۍ کې چې اوسي دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده او چېرته ونه لمانځل شي نو تاسو په دې ښه پوهېږئ حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي
د پغمان د اوسیدونکو میرمن مینې په نظر د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړنی اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي هغه هم چې د کورنۍ سړی هم بې دندې وي نور لزغم نه وتلې خبره ده
د ښځو په نوم یو ورځ د شغم د مانځه کېږي طبعا هغه هم تاثیر لري نو روحي فشارونو سره مخامخ دي چې وایي څه دغه هم څه اضافه ده دغه ورځ څه چې نن مانځل او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندار مراسمو سره مانځل کېږي په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وایئ میرمنې ډوډۍ نه لري میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري په دې خبرې وکړئ چې وضعیت سره کوم د اوس په افغانستان کې
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي تیارې ته کشتیږي نوم یې ورکیږي نشان یې ورکیږي یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفیږي دا بهم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جیګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي شپې ورځې تېروي اقتصادي ستونزې رواني ستونزې کورنۍ ستونزې دا ټول زغمي دا ټول مني خو خدای دې وکړي چې حداقل حداقل په خپل کور کې ورسره کړو یا وشي مثلا خپل خاوند یې خپل ورور یې پلار یې حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي هغه به لا کوي نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چاته ورسېږي په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې لپاره نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپل میرمنو سره لورو سره میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي هغه به بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي ورځ یې مثلا تجلیل شي هغه خو نور الله نور دی خو که هغه هم نه کوي لطفا لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي هغه هم یو څه ښه ده یعنی ګزاره وار ده
بله که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و د ښځو نړیواله ورځ ورته منزل کېدله لغه وخت نه کسی راته وکړه تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم منزل کېدله
تیر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یو لاسترونه همدا د ښځو ازادي و د ښځو حقوق و نو هغه وخت ما خپل هم دنده درلوده په ډیر شاندار مراسم او په ډیر درنښت و مثلا از موږ د کار په محل کې کار په ځای کې حداقل مثلا هغه ګل چې دی د ښځې دپاره مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده موږ ته به ګلان راکول کېدل مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا
د خپل ورځ ورته په یاد شي، او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده که هغه مثلا په هر سویه دفترونه وو، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه وو، موسې وي، هر ځای مثلا په دغه نامه یو څه وو، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې دغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله ډېر ښه احساس درلوده، ځکه موږ همکارانې به ټول په هغه ورځ راټول وو، زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د میرمن ورځ وه، نو طبعا مثلا ګلان ورکول، یو تحفه ورکول، یو درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تاته مثلا درنښت کوي، یو څوک تاته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونن مانځل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو درېیم کالو دا ده ورو ورو نورم وخت تیریږي. دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کیږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل، موږ په خپلو دندو کې وو، په خپلو مثلا کارځایونو کې وو، موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځې بولې، هر څه یې چې بولې، یعنی موږ لیدل چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونه ته ځان رستو، او وروسته مثلا کومې چې دا تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو، واخیستل شو، یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی، هغه حق چې ترې واخیستل شو، دا خو یې بس یوه څنډه ده. نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکړي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، دا په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی. بس د ورځ لمانځل نه موږ تېر، خلاص موږ ته د خپل هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي، موږ ته د هغه حقونه راکړیم. صحیح ده.
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي؟ یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره مېرمنې له پامه غورځوي، ورځې ورته نه لمانځي، نور لومړني ضروریات نه پوره کوي، ځکه بیرون ویني چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
ډېر تاثیرونه تابن، یعنی ډېر. زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا د زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي، نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ نه وایو، تاسو دولت تاسو نه پرېږدي، واشي دولت ته ووایي، نو موږ هم څه کړو؟ یعنی دا وګوري که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي، یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي، نو زه ستا غږ څه واورم؟ د دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري، نو تاوان مثلا دغه چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي، دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده، که نه چې په لوړه سطح دې څوک غږ نه اوري، نو په ټیټه به یې څوک څه واوري؟ دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو، په هغه کورنۍ رفتارونو، په کړنو درلودلی دی. ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي، په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي، ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي، یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده، او ښځه د کور ده، او ښځه د کور ده، او ښځه د خدمت ده. تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون دې غږ نه اورېدل کېږي، نو هغه مېرمنې به یا په روحي ستونزو، په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي، او ډېرې همدغسې شوي هم دي.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي، دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي، ولو که په ډېرو مصارفو نه وي، لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي؟
دغه ډېره ښه خبره ده، او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري، طبعاً نارینه چې دي لوړې سطحې شروع تر د خپله کورنۍ پورې، که خاوند دی، که ورور دی، که پلار دی، نارینه نارینه دي. نو تر هغې چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ وانه اوري، ښځه د ښځې لاس ونه نیسي، ښځه ښځې ته احترام ونه کړي، هیڅوک به یم ونه کړي. نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي، دوه ښځې دې راوچتې شي، یو بل ته د احترام وکړي، یو بل سره مینا وکړي یو بل ته دغه یعنی توفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې توفه مینه ډېروي احترام زیاتوي په خپل منځ کې دغه وکړي مثلا که هغه هر څوک ښځې دي نو دا یعنی ډېر ښه کېدای شي حتی دی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي دا چې بېکاري ده بېسوادي ده نو هغه بېچارګان ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شان سره مصروفې دي یونو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي یا همدغه تشویق کړل شي پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي نو دا به بهترین بیا به هېڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي نارینه د هغې حق وغواړي نو کاشکې ټول ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي د یو بل د حق وغواړي د یو بل سره ودرېږي د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي دا بهترین کار دی یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې مالې پاره یو څه وکړي راځه خپله تکړه شو خپله راوچت شو خپله راپورته شو خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو خپله د یو بل سره مینه وکړو د یو بل لاس ونیسو د یو بل سره اخلاص وکړو
بله په آخر کې راځو اتم د مارچ په کله باندې د تاسو پیغام میرمنو ته ځان سره لرو د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي
افغان ښځې نجونې مایندې تاسو ټول اتلان یاست موږ ټول اتلان یو یعنی زه خپل هم بس افغان یم بس افغانستان کې اوسېږم یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی تاوان سخت دی موږ ټول ته معلوم دی نو دا سخت ورځې به تیریشی دا مشکلات بم تیریشی مثلا که تاسو دندو والیای که تاسو درسو والیای که تاسو مثلا د هر شرایط والیای دا وخت تیریږي یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده که شپه تیاره ده رڼا راځي دا وخت تیریږي خپل حوصله مه بایلئ خپل ځان بوخ وساتئ ځان مصروف وساتئ په کور کې فعالیتونه وکړئ که هغه درسي دي که هغه مثلا نور کس دی کار دی دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو به بېرته په رڼا کې وو په رڼا کې به ژوند کوو بېرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغو ته به رسیږو یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ور نه کړو نو دا ورځ او نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي او کوم چې نه دی خدای دې هغه هم وساتي او کوم چې دی خدای دې په هغه له موږ سره رڼا راولي
په یو شمیر کورنۍ کې اوس هم د نارینه ول خو خځو ته د دوی ورځ منځل کیږي دوه وشت کلان خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې خون کوي دی په دې اړه وایي
زه خپل مورجان ته هر چی چې هغه خوښ لري اما غل کالی لکه تلا هر چی چې وي ورته اخلم
د مور ورځم تاسو دې ورته شایان اخلم ورته د زله کارونه ورته کوم هغه ورځ کې
د مور ورځ د خز ورځ ما خور او مور هر ورځ ورځ ده هر ورځ ورسره شته راوم هر کار چې دوی وای ورسره کومه کوم هر کار پیسې چې کاری و برا کور کارونه هر چی چې دوی راته وای هغه به کوم ورته
مال پر همیشه د خز ورځ ده
د خز ورځ خو ډیره مهمه ده هر چا خپل ماینه نظرونه دي هر چا نظرونه به لفظی طالبانو شزه تخصخ ندلر کی خنور در کی بیا بعض خلک دی دوی دیر شد سه خپل کورنای سه خدیره رازی لک خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای لک ما غوندی کی ورته او بر بعض خلک دی دوی خوښ نری چی دوی باندې وزي داس وای تحصیل کی بر شکر کی بناستی بس دستی او ازدی خفغان رازینو ول مزه مکتب تنظیم کورس تنظیم اور اس منه تحصیل میگی دوی خفت نی اتیا سره اوس دوی خبری ټول انجلو ټول د څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه دي بارو ورته نه تجربه دي دوی راته په ساده نور دوی خبرې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 48 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
Thank you.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي، او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو، په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزت کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډیر بد راتلونکی به ولري که چیرې پر وخت مهار نشي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله دهقانی ما د بغلان ولایت اوسیدون کې د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډیره خوشنوون کې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډیرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي، چې په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک کې بے جای خبرې یا بے جای مسائل ډیر استفاده کیږي، ډیر بد خبرې، ډیر بد مسائل منځته راځي یا ورسره مخامخ کیږم. نو د دې مل پر ډیر زوروونکي او ډیر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولای شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بے جای مسائلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږو.
درمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي.
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانان دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چې مونږ باید وګورو چې مونږ اصلي اړتیا، مونږ اصلي ضرورت څه شی ده. افغانان هغه خلک یو چې تقریبا نیم قرن جګړه مو تیره کړی ده، په همدې خاطر د افغانستان دپاره یو اصلي مسله، یعنی اصلي دوا، اصلي ادویه د افغانستان د علاج دپاره هغه یو د بل منل، همدیګر پذیری، دا خو بالکل اساسی ټکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید په دا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگو تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو کې فکر وکړو او د افغانانو په اوس وخت کې یو لو آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین او مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دغه مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلوم دار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجع وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یعنی موضوع دیر اگه کیگی خب معلوم دار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تام اشخاص مراجعه وکړي. دا ټول دغه د اشخاصو د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصي اتک کوي، شخصي مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلوم دار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگسالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړوونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخام و او که اوس دور شي پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري. دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړی ده. خپل وطن کې همدا اوس ډیر بد حالت روان ده په افغانستان کې، همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وقت معلوم دار چه دیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وقت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا با دغنه تلویزیون هم رامنځته شد. باز محدود اخبارونه و، په افغانستان کې. مګر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نورمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و، یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډیر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حد اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي. په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې. پخوا وخت ور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده، رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت. د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که اغه وخت چې دولت یعنی وجود و نه لري، مسئولیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه د نن په افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا د مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت که د ما پان یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه دننه نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید دا؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه دی آفت و مقابل که یو یعنی یو نو فرهنگسازی باید وشی، یو نو باید چه احیاوشی اگه واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پا طولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در قد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه در ما پا انداده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اگه سوک چه یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگ سازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت رسپکت چه ورته وایی. اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چې یو اساس را منځته شي، چې یو د بل ته درناوی وکړي، احترام وکړي، او مشترک هغه مشترک منافع چې دي، مشترک ارزښتونه ته دي، هغوی ته باید ډېر درناوی وشي.
سادات صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي. یعنی وقت ډېر اهمیت لري. هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په دا رسانه کې، یعنی بیهوده وقت ضایع کوي، د و قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلي مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلي مسله ده. د مونږ او تاسو د پاره هغه اصلي قدرت، اصلي سلاح د افغانانو د پاره خدای ودونه کې اصلي مونږ دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دي په دا هیوادونو کې دغه نه باید مثبت استفاده وشي. په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسي او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمن سره په دې خبرونه کې میل ما و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات تربیه پرز کې چې است الله ممال او ملګری.
صبر و ما خون صبریگی وایت سنگ وکم زے صبر و ما خون صبریگی وایت سنگ وکم زلم پتا پسی خوگیگی وایت سنگ وکم وایت سنگ وکم صبر و ما خون صبریگی وایت سنگ وکم دادا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری پتا دادا خوبیا د محبت مجبوری وہ خود کہے چار کی گی وایت سنگ وکم زلم پتا پسی خوگیگی وایت سنگ وکم وایت سنگ وکم سی صبر و ما خون صبریگی وایت سنگ وکم خوشبوت از درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم ترپا خوشبوت از درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم لغڑن جون دے بس تیرے گی وایت سنگ وکم زلم پتا پسی خوگیگی وایت سنگ وکم وایت سنگ وکم
صبر و ما خون صبریگی وایت گوکم زور پتا زړه نا وایلو جلا نه.